ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونې کې دوه اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار د ازادي راډیو تانس پروګرام دی. دواړه پروګرامونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي، خو په دې لومړۍ نیمایي کې خبري راپورونه لرو. په دغو راپورونو کې یو دا دی چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ولسمشر کرزي د درو چارواکو استعفای منلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویندوی وویل چې نن څلور بجې د کاندیدانو د نوملیکنې وروستی مهلت دی. تر څلورو بجو که چا ځان کاندید نه کړل، له دې وروسته نشي کولای. خو تر دې مخکې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صاپی وړاندې کوي.
نن د ولسمشرۍ د کاندیدانو شمیر لسو تنو ته ورسید. ایساف وایي چې د دوی څلور سرتیري نن د افغانستان په جنوب کې وژل شوي، او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په عراق کې پرون اویا کسان په یو لړ بمی چاودنو کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهوری ریاست د کاندیدانو شمیر لسو تنو ته ورسیده. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نن سهار سرور احمدی هم د یو کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدیدو لپاره خپلې دندې استعفا وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې د سولې د شورا غړی محمد اسماعیل قاسمیار او د صبغت الله مجددي ورور حشمت الله مجددي به مرستیالان وي. پرون د ملي دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردک، د ولسی جرګې غړی سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال، حشمت غنی احمدزی او دلقه کوهدامنی د جمهوری ریاست د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. ډاکټر عبدالله عبدالرب رسول سیاف، بسم الله شیر او فضل کریم نجیمی نور کاندیدان دي. جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې د دولتي مامورینو او چارواکو د چلن په اړه یو نوی فرمان ورکړ. په 14 ماده فرمان کې ویل شوی چې دولتي مسولین باید د انتخاباتو په ترسره کولو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي او به طرفي په پام کې وساتي. د فرمان له مخې دولتي کارکونکي نشي کولای چې له وسلې او ساتونکو سره د رای ورکونکو د نوملیکنې یا رای شمیرنې مرکزونو ته ولاړ شي. تر دې مخکې جمهور رئیس د امنیتي ارګانونو لپاره یو فرمان ورکړی و او ټینګار یې کړی و چې باید امنیتي ځواکونه په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. ایساف وایي چې د دوی څلور سرتیري نن د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. ایساف ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې دغه سرتیري د وسلوالو مخالفینو په څو بېلابېلو حملو کې وژل شوي. ایساف د خپلو وژل شوو سرتیرو هویت او د پیښو دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو بهرنی تبه د انتحاري حملې له واسکټ او وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولی. د دفاع وزارت په دې اړه یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې، خو د پیښې د وخت او د نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویلي. پخوا اکثره پاکستاني اتباع په داسې پیښو کې نیول شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ. په عراق کې پرون اویا کسان په یو لړ بمی چاودنو کې ووژل شول. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو ځن وژونکي د بغداد په شمال کې د شیعه زیارت کوونکو په منځ کې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 30 کسان یې ووژل. پولیس وایي چې په پیښه کې شاوخوا 55 تنه نور ټپیان دي. د عراق په بلد نومي ښارګوټي کې بل ځن وژونکي برید وشو چې لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل. بلخوا پرون دوه عراقي خبر خبریالان په شمالي خار موصل کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شول. دوی الشرقیه په نامه خصوصي ټلویزیوني چینل سره کار کاوه. په جلاپیخ کې د بغداد د جنوب په 40 کیلومتره کې د سړک غاړي بم په 14 کې درې کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیس وایي د دې بم 14 هدف یو پوسته و چې د القاعده د مخالفو سنی ملیشو وسله والو وه. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي تر هغه چې د مخالفانو وسله په ځمکه نه وي خې له هغوی سره د خبرو احتمال لري دی. اسد د جرمني شپیګل مجلې ته په مرکه کې وویل چې د ده په باور له سوریه یاغیانو سره په خبرو به جګړه پای ته ونه رسیږي. د سوریه په شخړو کې تر اوسه پورې 100,000 تنه وژل شوي. د همداراز وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیڅ سند نه لري چې دمشق ته نږدې د اګست د میاشتې په حمله کې سوریه له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. بشار الاسد دا هم وویل چې په روسیه کې د ولادیمیر پوتین حکومت تر بل هر وخت اوس د ده زیات ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا په دې باور ده چې ایران به یو یا څو کاله وروسته د وړتیا پیدا کړي څو اټومي بم جوړ کړي. اوباما له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خپله ځنګړې مرکه کې دا خبره وکړه. د اټومي وسلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې اوباما وویل زموږ ارزونه به یو بل کال یا هم تر دې زیاته موده روانه وي. په حقیقت کې زموږ ارزونه دا ده چې د اسرایل د استخباراتي ادارې د اټکل په پرتله زموږ اټکل احتمالا ډیر محافظه کار نه دی. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د پوز قومندانانو ته په وینا کې وویل
د ډیپلوماسۍ هڅه او تحریک ته هم ارزښت ورکوو. هغه څه چې زموږ دولت هم ترسره کوي لکه امریکا ته د ولسمشر په وروستي سفر کې او نور ډیپلوماټیک هڅو ملاتړ کوو. د نیویارک په سفر کې چې څه پیښ ولې او برخه زموږ په نظر مناسبه وه، خو موږ د خپل ملت او خدمتګار دولت د ډیپلوماسۍ خوشبینیو امریکایانو ته بدبینیو هیڅ اعتماد نور باندې لرو. غیر منطقي د باور نور ځان غوښتونکي او بیا قوله دولتي ګڼو. داس دولت چې د نړیوال صهیونیزم د شبکې په منګولو کې راښکیل دی.
اسرائیل ویلي ایران به په یو څو میاشتو کې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ولسمشر اوباما هم وویل نړۍ باید دا امتحان کړي چې آیا د ایران ولسمشر حسن روحاني رښتیا هم د ډیپلوماسۍ له لارې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په حل کې جدي دی او کنه. او په اروپای پارلمان کې یو سیاسي ډلې د اوکرين له حکومت نه وغوښتل چې ژر تر ژره د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشنکو له بنده خوشی کړي. د اروپا د خلکو ګوند دغه غوښتنه پرون په داسې حال کې وکړه چې د هغې د خوشی کېدو اوازې ګرمې شوې چې د درملنې لپاره به جرمني ته ولېږل شي. دا وازی ورسته تر دې تودې شوې چې د تیموشنکو مدافع وکیل سرهی ولاسینکو د جمعې په ورځ وویل د اروپای ټولنې دوه استازو د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانکویچ سره وکتل چې ورسخه غواړي سو تیموشنکو ته عفو وکړي. د خبرونو پای.
لاس پجیاو اته دقیقې شوې. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه خبرې د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ولسمشر کرزی د څلورو چارواکو استعفا ومنلې.
د ټاکنو خپلواک کمیشن د بحال دیش ترسم د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په څلورو بوجو باندې فایټر شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی وو چې د کاندیدانو د نوملیکنې د ورستي مهلت په باره کې خبري کولې. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته $1,000,000 جایزه اعلان کړه.
چې هدف هم د دې جایزې همدا ده چې موږ وښو کولای شي جنې د لوبیا ماده کړو، جنې تمریناتي کمپونه لارو اچو.
له ایران څخه فرات د برښنا د لیږدولو لپاره بودیجه منظور شوه. په بلخ کې کوچان وایي دولت د دوی ستونزو ته پام نه لري.
د چکانو وبنن په موږ باندې وطني خلکو باندې کړي دي شکل یې نوسو.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د هغو کسانو چې تر اوسه پورې نومونه لیکلی شمیر لسو تنو ته ورسېدو. ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول استعفا پرون ومنله. زلمی رسول د راتلونکي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید بلل کیږي. له بلې خوا ویل کیږي چې د انتقال د کمیسیون پخوانی رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی، جنرال عبدالرشید دوستم او د عدلیې پخوانی وزیر سرور دانش خپل لومړی او دوهم مرستیالان ټاکلي دي. قسیم سولمل به راته ووایي چې نن کوم کاندیدان یا کوم شخصیتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر تللی چې ځانونه د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کاندید کړي. سولمل صاحب مهرباني.
بلې څروان صاحب، البته د وروستیو معلوماتو له مخې یو لسم کس هم په کمیسیون کې حاضر شوی دی چې هغه د انتخاباتو لپاره کاندید دی. د انتقال د کمیسیون پخوانی رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی. د نوموړي مرستیالان چې له مخکې نام ټولو ته څرګندوه د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د عدلیې پخوانی وزیر سرور دانش دی. تر نوموړي مخکې سرور احمدزی هم نن په کمیسیون کې حاضر شو او رسمن خپل نوم د جمهوري ریاست د کاندید په توګه ثبت کړ چې ډاکټر عبدالرحمن او انجینیر کبیر قریشی لومړی او دوهم مرستیالان دي. البته دا کسان چې تر اوسه پورې توانېدلې د خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي په کمیسیون کې
د هغه کسان دي.
عبدالله
بل سلام سبیو، مسله چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه هغه دا و چې د شاغلي احدی هم له وزارت استعفا کړی دی او ظاهرا هغه هم غواړي چې ځان کاندید کړي. تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لکه چې تللی نه دی.
بله بالکل، همداسې ده. د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انورالحق هادي هم خپل استعفا وړاندې کړې ده او د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوه مرستیالان به محمد اسماعیل قاسمیار او حشمت الله مجددي چې ټاکل شوي ده نن به هم د کمیسیون ته حاضر سي. د دې تر څنګ ځینې نور مطرح کاندیدان هم تر اوسه پورې پاتې دي چې باید کمیسیون ته نن حاضر سي. چې ده هغې ډلې څخه ډاکټر زلمی رسول دی، دغه راز ګل آغا شیرزوی، همداراز بعضی نور کسان هم تر اوسه پورې پاتې دي چې نه دي حاضر سوي. البته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې هغه کسانو چې د جمهوري ریاست معلوماتي بسې ترلاسه کړي دي اته اویا کسان دي چې شایي تعداد د کاندیدانو د نن لپاره زیات اوسي.
ډیره زیاته مننه قاسم سولمل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ته د ورغلو کاندیدانو په اړه معلومات راکول. قاسم سولمل ویل چې یولس تنو تر اوسه پورې خپل نمونه د کاندیدانو په توګه اعلان ثبت کړی دی. په همدې حال کې اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو ټول کاندیدات باید د انتخاباتي پروسیجر درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي وویل ټول ارګانونه او مهم شخصیتونه دا مسؤلیت لري چې شفافو او مشروع انتخاباتو ته لاره اواره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی نن د مازیګر څلور بجې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه رسمن پایته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس میکایل ملبن په یو اعلامیه کې چې تیر شپه خبر شوی ویلي دا ډیره مهمه ده چې ټول کاندیدان د انتخاباتي پروسیجر درناوی وکړي او دې پروسې ته د بشپړ ملاتړ زمینه برابر کړي. ملبن دغه څرګندونې پرون په هرات کې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړي چې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن مازیګر څلور بجې پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې له ټاکلي مهالویش وروسته هیڅوک حق نه لري چې ځان له دوی سره د کاندید په توګه ثبت کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د یک شنبه پورز په څلورو بجو باندې د تل په څوار لسمه پای ته رسیدي. د هغې څخه وروسته موږ په هېڅ ډول باندې هېڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې یا ولایتي شوراګانو ته او یا هم ولسمشریزو ټاکلو ته نوملیکنه وکړي. دا پروسه په رسمي ډول باندې بندېږي د ټاکنو خپلواک کمیشنې پای اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تم کیږي نن هم د ورځې په اوږدو کې ځینې کسان له دې جملې ډاکټر زلمی رسول او اشرف غنی احمد زای د جمهوری ریاست لپاره ځانونه د کاندیدانو په توګه رسمن ثبت کړي. ښاغلی رسول پرون د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړه. تر پرونه پورې نه کسانو ځانونه د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړي وو چې په هغو کې بسم الله شیر، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرحیم وردک، خطب الدین هلال، اشمت غنی احمد زی او سید اسحاق گیلانی شامل دي.
د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د $1,000,000 جایزې د ورکړې اعلان وکړ. په دې اړه د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې به له چانقه علي کوزي څخه واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څه لیکلي.
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان سره بندښت په 2014 کال کې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو امکانات زیاتوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د دې ځواکونو د ونډې په اړه خبرو کې د بندښت مرحلې ته رسیدلی او د دواړو خواوو چارواکي وایي زیات احتمال لري چې د دې مسلې له امله امریکا خپل ټول عسکر له افغانستان څخه وباسي. دا هغه خبره ده چې د پینټاګون جګپوړو مشرانو څو میاشتې وړاندې رد کړې وه. نیویورک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي وایي که په راتلونکو څو اونیو کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې بری حاصل نشي، دوی چمتو دي چې خبرې بندې کړي. یو جګپوړی امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې د جمهور رئیس حامد کرزی پر ځای د بل کس له انتخابېدو وروسته د خبرو پیل کول په ډاګه شوي، خو د ده په وینا زیات احتمال نشته. نیویورک ټایمز لیکي دغه امریکایي چارواکي د جمعې پر ورځ ویل له افغانستان سره د معاملې یا تړون وخت همدا اوس دی. که په منی کې یو معامله ونشي، مونږ به د راتلونکي لپاره خپل پلانونه په همدې اساس جوړ کړو. نیویورک ټایمز رسپانه وړاندې لیکي له افغانستان څخه د ټولو عسکرو ایستل به د عراق په نسبت ډیر زیات ګران تمام شي. د امریکا د دې عمل له امله به اروپایي متحدان هم له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. د افغانانو د باور د له منځه تلو خطر به زیات کړي او د طالبانو روحیه به قوي کړي. طالبان لا هم په افغانستان کې یو ګواښ دی. نیویورک ټایمز زیاتوي افغانستان په خپل ځان له تکه کېدو څخه ډیر لرې دی او دا مهال د خپلو لګښتونو یوازې په سلو کې د 40 برخې ورکولو توان لري. د افغان حکومت پاتې لګښتونه امریکا او متحدان ورکوي. نیویورک ټایمز د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخسته چې وایي دا بیخي عملی او رښتیا ده. که چیرې له افغان حکومت سره د امریکا معامله ونشي، کانګرس ممکن افغانستان ته مرستې بندې کړي او نور متحدان یا شریکان به هم ورته عمل وکړي. زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سترې بریا په اړه مضمونونه او مقالې لیکلي او د افغانانو د خوښیو او غونډو تصویرونه خپره کړي دي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یو تفصیلي راپور لیکلی او په یوې برخه کې راغلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی چې مور او پلار یې د شورویانو د یرغل پر مهال پاکستان ته مهاجر شوي ول، د پېښور د مهاجرو په یو کمپ کې زیږېدلی دی. نبی او نورو افغان مهاجرو کوچنیانو به د تینس د توپ په واسطه کرکټ کاوه او له هماغه وخت راهیسې له دغې لوبې سره چې په افغانستان کې پخوا څرک نه لګېده مینه پیدا شوه. فرانس پریس لیکي افغانستان به په 2015 کال کې د استرالیا په کانبیرا ښار کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي او دا ځکه چې د جنگزپلی افغانستان لوبغاړو په شارجه کې د کینیا ټیم ته ماتې ورکړه. د استرالیا د نړیوال جام د لوبو په پیل کې به افغانستان د بنګلادیش له ټیم سره سیالیو ته ودانګي. د افغانستان ټیم په تیرو سیالیو کې په حیرانوونکي ډول ځلیدلی دی.
لکه څنګه چې مو واوریدل د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د وروستۍ بریا په اړه ډیر مطالب خپاره شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د دغو بریالیتوبونو په خاطر جایزه ورکړه. ټاکل شوې ده چې د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره او د ملي ټیم د چمتووالي لپاره $1,000,000 ورکړي. افغانستان ته د مالی مرسته وروسته له دې ورکول کیږي چې کینیا ته په 250 اووریزو سیالیو کې په ماتې ورکولو سره د 2015 میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. په دې پیسو به افغانستان د هغو نړیوالو مسابقو لپاره تیاری ونیسي چې ټاکل شوی په استرالیا او نیوزیلند کې وشي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد سالم محمد صالح ته د مرکې په سر کې ویل چې د کرکټ نړیوالې شورا وروستۍ مرسته به د افغان ټیم پر روزنی او چمتووالی مثبت اغیز ولري.
دا ورسته مرسته
لمن سره ډیر څه کومک کولې ترسو من خپل ټیم لا زیات اماده کړو سی نړیوال جام کې پوره امادګۍ سره اور حقته سو میدان ته. نو اصلي هدف هم د دې کومک همدا د دې جایزې همدا د سی من وښو کولې سی جنې جوه لوبي اماده کړو جنې تمریناتي کمپونه په لار واچو او جنې نور خلاګای شغل اداري لپاره وکړو ټیم کې البته موجود وي چې هغه پیرا ډکه کړو.
د اوله درجه هیوادونو په قطار کې د افغانستان پرتلو کې دغه پیسې یا دغه مرسته ستاسو سره څومره مرسته کولای شي چې افغانستان وکولای شي په اوله درجه ټیمونه کې راسي؟
دا ډیره مرسته کولای شي. یعنی دا هغه پړاو دی د 15 میاشتې د یا 15 ورځې البته موږ اوس بيخه د پوره زو باندې حسابو. یعنی د موږ پلان به هم ان شاء الله پوره زو باندې حتی په ساتونو باندې به یې دومره دقیق پلان به وي. نو دا ډیر مهم رول لوبوي تر څو پورې موږ هغه دوم پړاو سي د دې بازي رسنیو سره موږ خبرې کولې. ما همیشه دا خبره کړې چې موږ اوس هغه دوهم پړاو په لومړیو کې قرار لرو. نو ان شاء الله هڅه به مو دا وي چې دا نیوالې دا پیسې بلکې د ټول دا پلانینګ پروسا ډېر جامع وي.
په دې خاطر چې ستاسو دغه تمرینونه دوام لري تاسو به وکولای شئ چې په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ګراوندونه ځان لپاره جوړ کړئ چې همیشه ستاسو دغه تمرینات هلته روان وي.
ان شاء الله همدغه سی به کوو سلام محمد صاحب. موږ به دا نوموړي پیسې سی مخکې موږ تاسو ته اشاره وکړه او د دې سره به یو څه د موږ خپل بودیجه هم شاملو. په دې کې به نه یوازې د ټیم لپاره مختلف سفرونه عیارو ترڅو د همغه اقلیم سره یو دی برابر شي، بلکې بعضي سفرونه به داسې چې له بهترین لوبډلو سره موږ لوبي وکړو. او د دې ترڅنګ که موږ په خپل هیواد کې هم بعضي ولایتو کې به داسې ولایتو کې زمينه مساعده وشي هغه کې، یعنی موږ باید خپل په داخلي هیواد کې څلور سره سیزن یعنی موسم باید ولرو. نو موږ باید کرکټ سی هغه باید ونه درېږي دي حواله وجه تاسو ډیر خټي کې اشاره وکړم. موږ هڅه دا کوو ان شاء الله په ټول ولایتو کې هدي اکل اکیډمي تر سرحد پوری اکیډمي یا تمرینی مراکز ولرو او په څنګه سره میدانونه هم ولرو. او د دې په څنګ کې د افغانستان کرکټ ټیم لپاره دې لپاره سیاغه نړیوال جام ته ځي چې موږ سره ډیر سخت ګروپ تاسو معلوم دي چې انګلستان د استرالیا د همدارنګه سریلانکا ده دا ډیر کوي کوي هیوادونه دي. دوی ته په کتو سره او په هغه هیوادو کې او په هغه پیچونو باندې سیمنګ لوبه کوي دی غوته په کتو سره به ان شاء الله موږ آمادګی نیسو.
د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد چې له اصلي رادیو سره تاسو مرکه اوریده. د بلخ ولایت د نو ولسوالیو کوچن وای چې په ژوندانه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دولت هم تر دې مهاله د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي که د کوچانو د مالچرونو ستونزه حل نشي او څارویو ته خواړه ونه رسیږي، د تشاک د اوبو زمینه ورته برابره نشي، په روان ژمي کې به بیا د تیر کال په څیر په سلهاو زره څاروي تلف شي. له جلال له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې د کوچانو سرخیلان وایي چې دولت نسبت هر بل توکم ته کوچانو لپاره کمه پاملرنه لري. د بلخ ولایت د دولت آباد، چمته، البورس، خلم او ګڼو نورو ولسوالیانو کوچان وایي چې د ژوندانه د نورو ستونزو سره سره په بلخ ولایت کې د مالچرونو د نشتون او ورته د څښاک اوبو نه برابرې دوه ستونزې سره مخ دي. کوچان وایي چې د ژوندانه له مهمو او عمده ستونزو څخه د څښاک د اوبو نشتون دی او هم مهاله وایي چې کوچانو ته د دولت د بې پامۍ له امله مالچرونه یې د زورواکانو لخوا غصب شوي، خو تر ټولو مهمه دا بولي چې ورته د څښاک د اوبو زمینه برابر شي.
یما نوم لالای ده، ولسوالی د دولت آباد سرخیل یما. ستونزه باید موږ د مالچر ستونزه لرو، د فقر کول ستونزه لرو، یو دا مشکلات لرو، د ولای د مالو مشکلات لرو، د چکاکو بنه لرو، تګی یو هم په چول کې تګی یو هم په اواره کې تګی یو، یو چې دا اچای می کو ته ضرورت لرو و بوته د چکانو وبنن په موږ باندې وطنی خلکو باندې کړی دي سي د مواشي وبن راکې او چکی چکاله نو سود نو موږ دغه پینځه ضرورت نه نور لرو.
د کوچانو د څښاک د اوبو د نشتون ستونزه مې د بلخ ولایت د کوچانو د امریت له مشر غلام فاروق عبیدی سره شریکه کړه. دای هم دا ستونزه مانی او پاره یې داسې وویل:
موږ چې زیات مشکل لرو په صدمیش کې لرو، چمتال ولسوالۍ مربوط دی، په شولګر کې لرو، دولت آباد کې لرو، په خلم کې لرو، د هغه ولسوالۍ دي چې په اطراف کې پرتې دي لري. یو بوشکه اوبه په کوی البورس یا دغه صدمیش منطقه چې ورته وایي، په دغه منطقه کې یو بوشکه اوبه موږ د اوس رانیسو په 50 افغانۍ یو بوشکه، هغه غیر صحیح وبا چې موږ رانیسو.
د بل خلای د کوچان امر وایي یوازې د څښاک اوبو د نشتون ستونزه نه ده چې کوچان ځوروي، دی وایي بلکې د دوی ټول شتمني مال او ورسره موجوده حیوانات دي چې خپل ټول ژوند پرې پر مخ بیای او تیر کال جمعی د الوفی د نشتون لامل ی د 300000 په شاوخه کې حیوانات تلف شول. فاروق وای کاسه کال د جمعی راتلو مخ کې دولت ورته پاملرنه و نه کړی نو دا مالی او ځنی خسارات به د تیر کال په پرتله دوه برابر وي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې 2019 پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار. مختر دي چې د افغانستان په اړه یو بل راپور هم دروابرو. له افغانستان اوزو ایټالوي چارواکو د هغو کسانو د پیدا کولو هڅې ودرولې چې کښته یې ډوبه شوې ده. په دې بیړۍ کې 1500 غیر قانوني کډوال سپاره وو چې د پنجشنبې په ورځ په لاپیدوسا نومي جزیره کې ډوبه شوه. تر 200 زیات کسان اوس هم لا درک دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د دې موضوع جزئیات سالم محمد صالح دروروي.
په ایتالیا کې د پولیسو یو چارواکی وویل د سمندر توپانی څپو د ژغورنې ډله پرې نه شوه چې د بیړۍ پاتې برخې پیدا کړي. په کښتۍ کې لسپرو کسانو 1550 تنه ژغورل سوي، 11 مړي پیدا سوي او تر 200 زیات نور کسان لا هم ورک دي. په لامپدوسا سیمه کې کب نیونکو چې د دې مسافر وړونکو کښتۍ په ژغورنې کې فعاله ونډه درلوده وویل ناسمې هوا او توندو څپو د دوی د پلټنې د عملیاتو مخه ونیوله. د بندر یو کارکونکی جیان لوسا دی پالما په دې اړه له رویټرز اژانس سره خبرې وکړې. سمندر ډیرې توپانی څپې لري. ډډمن نه یم چې د پلټنې عملیات په دوام پیدا کړي. نه پوهیږم څه به وسي، خو دومره پوهیږم چې د لامپدوسا د اوسیدونکو په توګه هغه کارونه مو چې باید کړي وای کړي دي. دا کار موږ په پوره عزت سره د خلکو د ژغورنې په خاطر کوو. لامپدوسا د سمندر په منځ کې یو وړه سیمه ده چې هر څوک پکې د استراحت لپاره یو ځای پیدا کولای شي. زموږ تاریخ ښیي چې دلته د هر چا په خدمت کې یو، د سوریایانو، تونسیانو، یونانیانو او ترکانو په خدمت کې. دا شل متری کښتۍ چې په کډوالو ډکه وه وروسته له هغې ډوبه سوه چې څو مسافرو د نورو د پام اړولو لپاره اور بل کړ او اور له کنټروله ووت. مسافرو د کښتۍ یوې برخې ته مخه کړه، د کښتۍ توازن ګډوډ او ډوبه سوه. دغو کډوالو له لیبیا څخه خپل سفر پیل کړی وو او دوی ورځې کېدې چې کښتۍ په اوبو کې روانه وه. هر کال په زرګونو پناهغښتون کې او افریقایي کډوال خطرونه پر ځانونو مني او غواړي د لیبیا د سواحلو د لارې ځانونه د ایټالیا لامپدوسا جزیرې یا ټاپو ته ورسوي، په دې هیله چې په اروپایي ټولنه کې د ژوند اسانتیا ورته برابره سي. قاچاقونکي له دوی څخه تر سفر مخکې په زرګونو ډالر اخلي. اکثر کښتۍ په خلکو زیچ ډکې وي چې د ژغورنې وسایل او د نجات واسکټونه هم نه لري، ځکه نو هر کال په سلګونو کسان په دغه سي سفرونو کې مري.
او سم د یو فلم فستیوال راپور. په افغانستان کې د بشري حقوقو د فلمونو دوهم نړیوال فستیوال پرون پیل شو. دا فستیوال به یو ونی په کابل او بامیان کې دوام لري. د دې فستیوال جوړونکو وایي چې په دې فلمی فستیوال کې به لسګونه افغان او بهرني فلمونه ننداري ته وړاندې شي. جزئیات ناجیه صافی دروروي.
وګما د هغه فلم نوم دی چې سکل په کابل کې د بشري حقوقو د فلمونو په دې دویم نړیوال فستیوال کې نندري ته کې خودل شو. دا فلم په افغاني ټولنه کې د یو انجلۍ او هلک ترمنځ د مینې کیسه بیانوي چې په دې ټولنه کې له بیلابیل ستوندو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو د دې نړیوال فستیوال جوړونکي وایي چې د دې فلمونو له خودلو یې هدف دا دی چې خلکو ته د بشر حقوقو ارزښت بیان کړي. د دې فستیوال یو تن جوړونکی یاسین انیګا ازادي رادیو ته وویل چې په دې فستیوال کې به د اویا فلمونو له ډلې یوازې اتو غوره شوو فلمونو ته جایزې ورکړل شي.
د دې فستیوال هدف دا دی چې باید خلکو ته د تصویرونو او فلمونو له لارې د بشر حقوقو راپیژنو. په دې فستیوال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 300 فلمونه راغلي چې تقریبا اویا فلمونه یې د سیالۍ لپاره انتخاب شوي دي چې له دې ډلې به اتو غوره فلمونو ته مادي او مانوي جایزې ورکړل شي.
د خغلی نگاه په وینا په دې فلمی فیسټیوال کې به د ګوندیو او ځنیو اروپایي هیوادونو د فلمونو ترڅنګ سلرویش افغاني فلمونه هم نندارې ته کې خودل شي. د بشري حقوقو په حق له د جوړ شوو فلمونو لمړنۍ نړیوال فیسټیوال دوه کاله مخکې په کابل او مزار شریف ښارونو کې جوړ شوی و. په دې فیسټیوال کې د سایه په نامه د یو افغاني فلم پر خپرېدو یو لړ جنجالونه هم راپورته او د خپرېدو مخه ونیول شوه. د سایه د فلم جوړونکی اسد سکندر رسنیو ته ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت د فلم د جوړېدو مخه نیولې وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان فلمي لوبغاړي وایي چې دا ډول فیسټیوالونو جوړول د دې سبب کیږي چې خلک په ځانګړي ډول ښځې د خپلو حقونو په اړه معلومات پیدا کړي.
له دې سره د خپرونې نمایي ته ورسېدو لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوډی اچار او همدارس د ژوند